والی محمد حلیم فدایی چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
د ازادي رادیو خبری ساعت
په افغانستان کې د رواني علومو پوهان باور څرګندوي چې دوامداري جګړې د ټولنیزو اړیکو پر اساس او جوړښت دومره ژور اخیست کړی چې په راتلونکو څو لسیزو کې به د خلکو ورځنی ژوند ورڅخه اغیزمن او متاثر وي. د کابل پوهنتون د سیاسي او ټولنیزو علومو یو شمېر استادان په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړې له امله ټولنې ته رسیدلی زیان دومره ژور ګڼي چې په اړه یې باید هر اړخیزې عملي څېړنې وشي. په دې اړه فرشته جلال زی راپور لري.
د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد ازادي راډیو ته وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو شمېر کم نه دی چې په مقابلو جبهو کې سره جنګېدلي دي. په افغانستان کې هغه خلک هم کم نه دي چې د یوې نظریې د دفاع یا مخالفت لپاره د خپلو کورنیو د غړو پر ضد راپورته سوي وسلې اخیستي، وژل سوي او یا قتلونه یې کړي دي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي استاد حبیب پنچیری وای په افغانستان کې د څه باندې 40 کلونو جګړې پر سراتو د پوهیدو لپاره باید پراخ علمي تحقیقات وشي.
یعنی او سی تجهیز ترین افراد در اقشار مختلف جامعه
جګړه یوه زړه تاریخي پدیده ده او د جګړې له امله په ټولنه کې تر ټولو زیات متاثر کیدونکي خلک ښځې، کوچنیان او نوي ځوانان دي. کچیرې له رواني او ټولنیز اړخه څېړنې وشي نو یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړۍ په ډېرو نورو هیوادونو لکه سوریه، عراق، لیبیا کې به پر خلکو د جګړې رواني اثرات ولیدل شي چې څومره ژور دي. په افغانستان کې پر ټولنه د جګړې د اثر پړه په یو مقاله کې نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان په شمال کې د عبدالبصیر په نوم د یو قومندان کې سخبره کړې چې د خپل زوی وژلو ته یې ملا تړلې ده. نیویارک ټایمز لیکلي چې قومندان بصیر شاوخوا 40 کلن او د فاریاب په زیارتګاه سیمه کې د حکومت ملاتړ لپاره د ملیشو ډله لري. د قومندان ته معلومات ورسېدلي چې 22 کلن زوی یې سید محمد له طالبانو سره یو ځای سوی او سیمې ته د جنگ لپاره ورغلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا چې قومندان بصیر د خپل اولاد د قتل نیت لري نوی خبره نه ده، بلکې په دې هیواد کې پر انسانانو د جګړې او تشدد د اغیز یو ډول څرګندوي. په افغانستان کې روان تشدد او جګړو چې له څه باندې څلورو لسیزو راهیسې خلک کړولي په دې هیواد کې پر ډیرو ژورو انساني روابطو اغیز کړی دی. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي استاد فیض الله جلال ویلي دا چې د یوې کورنۍ غړي په دوو جبهو کې سره جنګیږي په افغانستان کې اوس غیر عادي مسله نه ده. ښاغلی جلال په فاریاب کې د قومندان بصیر وضعیت ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې ډېر داسې موارد پیش شوي چې زوی په یوه جبهه کې جنګ کوي او پلار یې پر ضد وسله اخیستې ده. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد حبیب پنچیری هم ورته ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې د عبدالبصیر کیسه یوازنۍ کیسه نه ده. د په افغانستان کې پر خلکو د جګړې د رواني اغیز په اړه وویل چې لږ تر لږه که د نویمې لسیزې په جګړو کې په کابل کې د تشدد په اړه څېړنې وشي نو وبلیدل سي چې تر کومه حده یې خلک متاثره کړي دي او حتی اوس یې هم اغیز محسوس دی. په نویمه لسیزه کې که وکتل سي نو لږ تر لږه د ارقامو پر اساس یوازې په کابل کې 6000 کسان ووژل سول چې بېله شکه پر خلکو یې ډېر ژور اغېز کړی. زما فکر که په اوس مهال کې څوک فکر ورباندې ونه کړي په اوږده موده کې به یې ټولنه او تاریخ نشي هېرولی. په افغانستان کې جګړې چې په اساس کې د سترو ایدیالوژیو او ستراتیژیو پیداوار دي په ټولنه کې خلک له رواني اړخه دومره متاثر کړي چې نسلونه یې سره ویشلي او کورنۍ یې سره جلا کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي هغو کسانو چې پر افغانستان د شوروي د یرغل پر ضد وسله پورته کړه په ډېرو مواردو کې د خپلو هغو عزیزانو دښمنان سو چې له رژیم سره یې همکاري کوله. نیویارک ټایمز وایي یو وار بیا یو قومندان د خپل زوی د موندلو او وژلو هڅه کوي. قومندان بصیر پر خپل زوی او د هغه پر یو شمېر ملګرو وسلوالو طالبانو د حمله په اړه نیویارک ټایمز ته ویلي زه په پوره اطمینان پسې ورغلی وم چې وی وژنم. زه فکر کوم چې وینه یې راته حلاله ده.
او سم له هلمند د الیاس دایی د ځانګړو راپورونو د لړۍ و بله برخه.
پلس ګونو دینی عالمان بوختي چې د حکومت او طالبانو لمنځه د یو داسې طرف ملاتړ وکړي چې ملي ګټو ته وفادار وي. پر دینی عالمانو نیوکه کیږي چې د محراب او منبر د لارې هغه خبرې او واقعیتونه تر خلکو په خاص ډول د هغه ځوانانو تر غوږونو نه رسولي چې په یو نامعلوم جنگ ورګډیږي. سره لدی چې د هلمند علماو د شورا ډیر غړي په دې باور دي چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ د وسنی جګړې یو اړخ د یوې کورنۍ جګړې پرته بل څه نه دي، خو حکومت، دینی عالمان او قومي مشران په تیرو لسو کلونو کې نه دي توانېدلي وسلوال د خبرو میز ته کښینوي. د علماو د شورا یو غړی شیخ محمد یونس موسوي د علماو د شورا په یوه غونډه کې ناستو سلګونو قومي مشرانو او ځوانانو ته وویل هغه ملت څه سو چې د نولسمې پیړۍ په وروستیو کې د انګلیس او په شلمه میلادي پیړۍ کې د روس په څیر لوی لوی ابرقدرتونه مات کړل او اوس په خپل منځ کې په جنګ بوخت دی.
شمایی که یک روز سردمدارانی به اصطلاح
دی وی تاسو چې د لوی قدرتونو د تجاوزونو په وړاندې سترې قهرمانۍ ګټلې، انګلیس ته مو په اول، دوهم او درېم جنګونو کې ماته ورکړې ده، د شوروي اتحاد په څیر یو ابر قدرت مو له پښو غورځولی دی، مګر اوس ولې نسی کولی دا کورنۍ جګړه په ورور د ورور وژنه او ناامنۍ ته د پای ټکی کښېږدي؟ ولې نسی کولی په خپل وطن، کلي او کوڅه کې امنیت راولي؟ دی وی زه د علماو کرامو څخه پوښتنه کوم چې آیا په افغانستان کې روان جنګ دیني او اسلامي بنیاد لري؟ که اسلامي اړخ لري خو راسي بحث پر وکړو، کنه نو ولې ګڼ شمېر دیني عالمان پټه خوله دي او په دې اړه څه نه
وایي؟
د هلمند د علماو د شورا د معلوماتو له مخې په تیرو لسو کلونو کې د علماو د شورا سره راجستر 14 او تر دې لس د باندې 6 هغه ملایان او دیني عالمان د نامعلومو کسانو له لورې وژل سوي دي چې د جګړې په ذریعې خلکو ته خبرې کولې. که دیني عالمان لکه څنګه چې د دوی دنده او مسؤلیت دی د خلکو په منځ کې د عامه پوهاوي په ډول پروګرامونه ونیسي او د جنګ اساسي عوامل په ګوته کړي، امکان لري چې په هلمند کې د روان جنګ او ناامنیو مخه ونیول سي. پخوانی ډګروال او قومي مشر عبدالصمد خان وایي په کلیوالو او لیرو سیمو کې ګڼ شمېر ملایان او دیني عالمان عملا د روان جنګ څخه ملاتړ کوي او ځوانان د وسلوالو لیکو ته په ورګډېدو هڅوي. دی وایي دیني عالمانو تر اوسه په واقعي ډول خپل رسالت نه دی ادا کړی.
بالکل یې نه دی اجرا کړی. علما باید د چا چشم پوشي ونه کړي، علما باید رښتیا خبره وکړي. زه یې وینم رښتیا نه وایي چې قومندان صاحب تا دغه غلط کار کړی دی، زه خپل بچی چې درکوم ته ولې دغه غلط کار کوې؟ دا ملا صاحب دې د مخه چې موږ په پسي یو دا ټوله موږ د هلمند خلک په پسي. طالب څوک دی؟ ملت نه نشتېږي، ملت در به دره کېږي. طالب هم دغه خلک حمایه کوي چې دلته راغلي دي، دولت هم دغه خلک حمایه کوي چې دلته راغلي دي.
خلک په داسې حال کې د امنیت ټینګښت په برخه کې د دیني عالمانو د فعالیت نه راضي نه ښکاري چې د حج او اوقافو د ریاست د معلوماتو له مخې په هلمند کې ټول 11,000 دیني عالمان او ملایان پر منبر فعالیت کوي چې له دې جملې 15,000 د حج او اوقافو د ریاست سره راجستر دي، خو یوازې 50 تنه د علماو د شورا د لارې د حکومت څخه معاشونه اخلي. د مسکله ولسوالۍ اوسیدونکي چې د نوم نه ښودلو په شرط یې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دوی په سیمه کې ملایان د امنیتي ځواکونو د وژل سوو سرتیرو جنازه نه کوي او نه یې د فاتحې مراسمو ته ځي. دی وایي ځینې یې امنیتي سرتیري مرتد بولي او یو شمېر د وسلوالو له ویرې دې کار ته زړه نه ښه کوي. هلمند دیارلس کاله کېږي د جنګ لومړۍ کرښه پاته سوې ده. د سره صلیب د معلوماتو له مخې د 2014 د پیل نه د 2015 تر لومړۍ شپږ میاشتو پورې د روانو ناامنیو او منچاودونو له امله تر 6,000 ډېر کسان معیوب سوي دي او د دوی څخه د مصنوعي لاسونو او پښو د اخیستلو غوښتنه کړې ده. ویل کېږي په دې شمېر کې ډېر کسان د کم عمر دي. د هلمند عام خلک چې کلونه په جنګونو او ناامنیو کې تیر کړي دي او په دې ورځو کې د وسلوالو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو او سولې د راتلو شېبې څاري، وایي قومي مشران او دیني عالمان نه دي توانېدلي هغه ځوانان د جنګ په زیانونو پوه کړي چې هره ورځ د حکومتي سرتیرو په وړاندې جنګېږي.
خو دا لکه څرنګه چې خلک یې غواړي په هغه توګه سره دوی تر اوسه پورې دغه څه نه دي ترسره کړي او دا دوی دنده ده، دوی خپل دغه دنده یا دغه مسؤلیت په دې برخه کې دومره ښه نه دی ادا کړی.
بعضې علما دي چې هغه شاید د چا تر تاثیراتو لاندې راغلي وي، کله چې انسان د یو چا د خوا څخه تهدیدېږي یا تر تاثیر لاندې راځي هغې بیا خپله خوله نشي خلاصولی.
زه فکر کوم چې د علماو تاثیر په ټولنه کې تر هر څه بهتره دی او په اوسنۍ ټولنه کې په اوسنیو جامعه کې چې دي خلک له ممدغو وسیلو څخه کار اخلي چې علما دي خلک ډیر باور باندې کوي، حتی تر رادیو تر ټلویزیون هم د علماو خبره قدر لري، باور باندې کولی سي. خو زه فکر کوم چې ماته د قناعت وړ نه دی کېدای سي نور تم نه وي.
خبره دا ده چې په هلمند کې څنګه امنیت ټینګېدای سي؟ دینی عالم او په افغانستان کې د پاکستان د وروستیو مداخلو منتقد مولوی مهردلوی ک خلک سره یو شي او حکومت د پاکستان د دوه مخي سیاست په ضد روشانه دریځ غوره کړي امنیت ټینګېدلی سي، خو د روان جنگ په اړه د ځوانانو پر همه پوهاوی ټینګار کوي.
که علما دی، که قومی مشران دی، که دولتی اراکین دی، دا ټول یو موټی شي، یو لاس شي، او په دولتی اراکینو کې که مجاهدین دی، که خلکان دی، که پرچمیان دی، که هر څوک دی، چې دا ټول یو موټی یو لاس شي د افغانستان و دښمنانو ته، د پاکستان و مزدورانو ته غاښ ماتونکی جواب ورکړي په یو اتفاق او یو اتحاد باندې، بل لار نه ورته جوړېږي بغیر نه اتفاق.
ډیر کلونه کیږي چې وسلوال طالبان د اسلام په نوم د افغان حکومت سره جنگ کوي او ځان پر حق بولي، خو افغان حکومت وایي د خلکو پر رایه ټاکل شوی دی، پر اسلام برابر اساسي قانون لري او د هیواد د خلکو د یوې لویې جوپې ملاتړ د ځان سره لري. کتونکي وایي د هغه جګړو ګټل چې د دینی او مذهبي دلایلو له مخې د بې سواده او بېکاره ځوانانو په مټ په وروسته پاتو هیوادونو او ټولنو کې پر مخ وړل کیږي اسانه نه دي. دوی د هغه دینی عالمانو پر رول هم د نمایشي حرکتونو په نوم شک لري چې اوس د حکومت څخه امتیازات اخلي او تر کلیوالو سیمو نسي تللی. دا مو واورېدل چې دینی عالمان د امنیت د ټینګښت لپاره څومره مؤثر تمامېدلی سي. بل ځل به په هلمند کې د موجودو قانونو او قیمتي ډبرو د غیر قانوني شننکو او قاچاقبرو له اړخه امنیت ته د ورپېښو تهدیدونو په اړه راپور ولرو.
د الیاس دای راپور مو له هلمند اوریدو. ټاکل شوې ده د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران نن په ویانا کې سره وبیني او د نګورنو قرهباغ د لنجمنې سیمې له خند سره مخامخ شوي اوربند په اړه خبرې وکړي. دا کتنه د ویانا په پلازمینه اوتریش کې کیږي. وبخشي دا کتنه د اوتریش په مرکز ویانا کې کیږي. ټاکل شوې ده چې دغه ځای کې د نړۍ د مشرانو ترمنځ یو شمېر مهمې کتنې وشي. د موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده د ارمنستان او آذربایجان ولسمشران نن په ویانا کې سره وویني او د نګورنو قرهباغ په لنجمنه سیمه کې د مات شوي اوربند په اړه خبرې وکړي. د ارمنستان ولسمشر سرش سرکیسیان له خپل آذری سیال الهام علیف سره وروسته له هغه وویني چې د آذری ځواکونه او ارمنستان پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ له شدیدې نښتې وروسته موقتي اوربند وسو. له بلې خوا د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې ټاکل شوې ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په ویانا کې د سوریه په اړه د خبرو ترڅنګ په سیمه کې د نګورنو قرهباغ د لنجمنې سیمې په اړه هم خبرې کوي. له دې سره چې د نګورنو قرهباغ سیمه په آذربایجان کې ده، خو ډیری اوسیدونکي ارمنی نژاد دي. په دغه سیمه کې د اپریل میاشتې په لومړیو کې نښتې پیل شوې او اوس هم د خال ډزو راپور ورکول کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان او د دغه هیواد د نور لوړپوړ چارواکو سره تیر ورځ وکتل. د دوی خبرې د سوریې پر مسایلو متمرکز وې. شاغلی کری ویلي چې هلمند په سوریه کې د سوریې د دولتي ځواکونو او سختریزو ترمنځ موافقه به د دوی اختلافات له منځه یوسي او شخړې به کمې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا موافقه هم داراز کولای سي محاصره شوي سیمې ته په بشري مرستو رسولو کې مرسته وکړي. امریکا، سعودي عربستان او له غربي او خلیج هیوادونو څخه یو شمیر او همداراز ترکیه د بشار اسد د رژیم د ړنګولو لپاره هڅې کوي، خو مسکو او ایران د بشار اسد متحدان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اوتریش په پلازمینه ویانا کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د سوریه په اړه د لیدلو ترڅنګ د لیبیا په اړه د تماس د نړیوالو ډلو په غونډه کې هم ګډون کوي. جان کری به د ایټالیا د بهرنیو چارو د وزیر سره یو ځای د لیبیا په اړه د خبرو مشري کوي.
دا هم د دې خبری خبرونه د زینو مهمو مطالبو سرټکی افضل ویه. په افغانستان کې نن په کابل کې پراخ مظاهره وشوه او مظاهره چانو د بامیان لاري د ترکمنستان د وارداتي برښنا د لاین د تیریدو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې یو غړی مولا ترخیل محمدی وایي په اوسنیو شرایطو کې مظاهرې حکومت او خلکو ته ناوړه عواقب لرلی شي. دفاع وزارت وایي هیڅ ګاونډي هیواد ته به اجازه ورنکړي چې په سرحدونو کې د منل شویو اصولو خلاف عمل وکوي. او د لوګر په ځینو سیمو کې د وروستیو کې د بهرنیو جنګیالیو د فعالیتونو په اړه خبرونه خپره شوي، خو دغه ولایت والی وایي چې په لوګر کې حکومت واکمن دی.